مشال رادیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار 10 بجې او په کابل کې د سهار 9 نیمه بجې دي. په دې خبری سات کې به زه پامیر ساحل او اسرار العلوم مومن در سره یو. په دې خبری سات کې به واورو چې د افغانستان ولسمشر پاکستاني او مشرانو ته پاستول شوي لیکونو کې ویلي دي چې د هغوی هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ ده. د پاکستان فوج ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه به د هیواد ملکی حکومت کوي. په سوات کې پر ملالۍ د شوي برید پر ضد سختې مظاهرې شوي دي. نور رپورټونه هم لرو. خو ورځو اسرار العلوم مومن ته د دې مهال خبرونو لپاره.
مهم خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان مشرتابه ته د ترهګرۍ او سختدریځۍ ضد د ګډې مبارزې کولو بلنه ورکړې. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن فیصله به حکومت کوي. او شام په خپلو فضايي حدودو کې د ترکیې د سولو جازونو په الوت بندیز لګولې. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان مشرتابه ته د ترهګرۍ او سختدریځۍ ضد د ګډې مبارزې کولو بلنه ورکړې. ولسمشر حامد کرزی د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو ته جلا جلا لیکونه استولي دي او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې یې عملي مرسته غوښتې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هروي ازادي ریډیو ته وویل چې ولسمشر د جمعې په ورځ دا لیکونه پاکستاني لوري ورستولې دي.
نامه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امیدوارم که رهبران سیاسی پاکستان
دی وای مونږ هیله لرو چې افغانستان له لورې دا لیکونه به د پاکستان سیاسي مشران دی ته وهڅوي چې په سیاسي لانجو د ترهګرې په وړاندې په مبارزه کې تجدید نظر وکړي. مونږ فکر کوو چې پاکستان باید د ترهګرې په وړاندې په مبارزه کې ټینګ هوډ ولري، ځکه د دې حملو څخه معلومیږي چې د پاکستان راتلونکي هم د خطر سره مخامخ دی. ولسمشر کرزی په خپل لیک کې پر ملالا یوسفزی حمله هم غندري. د ولسمشر د لیکونو په جواب کې تر اوسه د پاکستانی لورې کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال اسیم باجوا ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن په اړه اخیری پریکړه به سیاسي مشرتابه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم پرون ویلي وو که ضرورت پیښ شو نو په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کولی شي. بلخوا د ملالۍ یوسفزۍ د صحت په اړه یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پوځ ویاند اسیم باجوا وویل چې د ملالۍ یوسفزۍ صحت په ښه کېدو دی. د ملالۍ بدن عکس العمل خودلې، یعنی خپل لاس او خپل جی لګي خوځولې دي. ملالۍ لا هم په مشینی توګه ساخلی او بهر ته د علاج لپاره د لیکدولو پریکړه به د ډاکټرانو پینل کوي. بلخو د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون د ملالۍ یوسفزۍ مور پلار ته په ذاتي توګه یو خط لیږلی چې پکې یې د ملالۍ یوسفزۍ د صحتیابۍ لپاره د نیکو خواهشاتو څرګندونه کړې. نوموړي ویلي چې ملالا یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو مثال دی. هغه زیاته کړې چې تعلیم د هر انسان حق دی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس وایي چې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغانستان د استخباراتو څلور کارکوونکي د ائتلافي ځواکونو یو عسکر او د هغوی یو ملکی کارکوونکی وژل شوی دی. د کندهار د والي ویاند ویلي چې په دې پیښه کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې درې نور مامورین زخمیان شوي دي. دوهمه پیښه د زابل په مرکز کلات کې شوې. په کلات کې پرون د پولیسو یو موټر په ماین والوت چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. د زابل د والي ویاند پیښه تایید کړې ده. شام په خپلو فضايي حدودو کې د ترکیې د سولو جازونو په الوت بندیز لګولی دی. د شام سرکاري خبري اجانس سنا لخوا دا اعلان وروسته له هغې مخې ته راغلی چې ترکیې چارواکو ویلي دوی له ماسکو څخه د مشک ته تلونکي یو جهاز څخه پوځي سامان برامد کړی، خو روس ویلي دي چې په جهاز کې هیڅ قسمه وسله نه وه. د اکتوبر په دویمه د شام لخوا په ګولهبارۍ کې د 15 ترکي وګړو د وژل کېدو وروسته د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. ترکي چې د شام یاغیانو ملاتړ کوونکی دی، هر وار یې په خپله ځمکه د شام لخوا د ګولهبارۍ ځواب ورکړی. د مصر ولسمشر محمد مرسی د مبارک د رژیم لوی څارنوال عبدالمجید محمود ته په خپله دنده د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د ولسمشر مرسی او د لوی څارنوال ویاندویانو ویلي چې په قاهره کې د خبرو په نتیجه کې دا پریکړه وشوه چې پخوانی لوی څارنوال به پر خپل ځای پاتې کیږي. لوی څارنوال عبدالمجید محمود تر دې مخکې د خپل استعفا په باب د ولسمشر فرمان مات کړی وو او خپل دفتر ته یې تګ راتګ کاوه. د مصر لوی څارنوال ویلي وو چې ولسمشر د هغه د لرې کولو صلاحیت نه لري. د لوی څارنوال د پاتې کېدو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د جمعې په ورځ د قاهرې په تحریر سلولاره کې د محمد مرسي د پلویانو او مخالفانو ترمنځ سخت نښته شوې. د ترکیه او جرمنی د بانو چارو وزیرانو احمد داود اوغلو او ګیرو ویسترویلی پرون په استنبول کې سره ولیدل. د جرمنی د بانو چارو وزیر په استنبول کې خبریالانو ته ویل چې ترکیه د نړیوالو قوانینو له مخې د حق لري چې په خپله فضا کې سوریه ته د وسلو یا ورته نور وسایلو لیږد ونه زغمي. په عین حال کې د ترکیه د بانو چارو وزیر احمد داود اوغلو ویل چې کچره بیا هم د سوریه له خاورې د دوی ملي امنیت ته ګواښ وشي بیا به هم په ځوابي حمله لاس پورې کړي. او اخری خبرداری چې نتایج شوی رپورټونه وایي چې د روسیې د شمالي کاپکاز د داغستان په جمهوریت کې پروند مشکوک وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پنخته کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د روسیې خبری رسنیو په سیمه کې د قانون نافذ کوونکي ادارې د ناڅرګند سرچینو په حواله خبر ورکړي چې په پیښه کې یو عسکر هم وژل شوی دی. ویل کیږي چې دا نښته په داسې سیمه کې چې ځنګل دی د تلاشۍ په وخت کې رامنځته شوې ده. د روسیې د شمالي کافقاز په سیمه کې د مشکوک اسلام پالو وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ پنختو کې هر کال ګڼ شمېر کسان وژل کیږي. د اتر دی مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مل مشال رادیو واورید لزموږ غږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. تاسو زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د افغانستان ولسمشر پاکستاني مشرانو ته په استول شوي لیکونو کې ویلي دي د هغوی هیواد له راتلونکي له خطر سره مخامخ ده.
مبارزه موثری در این راستا باشد، چون آیدی پاکستان هم طوری که از این عملات معلوم میشه به خطر است.
د پاکستان پوځ ویاند ویلی په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه به د هیواد ملکی حکومت کوي. په سواد کې پر ملاري د شوي بریدونو پر ضد سخت مظاهره شوې دي. په خوست کې قومي مشرانو پر یووالي پر ټینګار سربیره له حکومت د پروژو عملي کولو غوښتنه هم کړې ده.
وطن او د وطن سره مینه ولري او د جوب د ډکولو غار نه وي سره یو شي افغانستان به د ستونزو نه راوباسي.
په ونیزه خبرونه زما کور زما کلی کې د ننګرهار د خیوي په سیل ځو.
یو پخوانی برج دی او یو پخوانی دیوال شته چې دا د مغولو د وخت نه پاتې خاوره چې د چا په کار شي دغه دیوال نوري خو هغه دیوال ډیر غټ دی.
له دې علاوه نور رپورټونه هم لرو. د هر څه تفصیل لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. د دې محل لومړی رپورټ تر ازو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان چارواکو او مذهبي ډلو مشرانو ته لیکونه استولې دي چې پکې د هغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي وای په پاکستان کې ورستي بریدونه خي چې پاکستان له زختو ننګونو سره مخامخ دی. دی وای دا لیکونه بعد پاکستانی مشران وهڅوي چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه په بیا له سره فکر وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلالزی پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست دفتر وایي چې په پاکستان کې ورستي حمله د څرګندوي چې د دې هیواد راتلونکي د خطر سره مخامخ ده. نو دغه هیواد ته شایي چې له افغانستان سره په لا زیاته همکاري د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي. د ولسمشر د ویاند مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي وویل چې ولسمشر کرزی پاکستانی چارواکو ته په خپلو استولو لیکونو کې دې مسلو ته اشاره کړې ده. ښاغلی هیروي وویل چې ولسمشر د جمعې په ورځ دغه لیکونه پاکستانی لوري ته واستول.
نامه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امیدوارم که رهبران سیاسی پاکستان
مشکل لرو چې د افغانستان د اسلامی جمهوری لوري دغه لیکونه به د پاکستان سیاسي رهبران وهڅوي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تجدید نظر وکړي. موږ فکر کوو چې پاکستان باید د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ټینګ هوډ ولري، ځکه د دغو حملو څخه معلومیږي چې د پاکستان راتلونکي هم د خطر سره مخامخ ده.
پاکستان هم طوری که از عملات معلومه شه په خطر است.
د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په وینا ولسمشر کرزی د پاکستان صدر اعظم ولسمشر او زیاتو سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غلیکو ناسته ولیدي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې جمهور رئیس حامد کرزی لیکو راستولی. د تحریک انصاف ګوند مشر څو ورځې وړاندې په افغانستان کې روان کړکیچ ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د جهاد نومر کړ. ولسمشر کرزی په خپل لیک کې پر ملال یوسفزی هم حمله غندلې او پر پاکستانی رهبرانو اجرخ کړی چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان نوري سره ګډ کار وکړي. د جمهور رئیس دغو لیکونو په ځواب کې تر اوسه د پاکستانی لوري خبرګون نه دی څرګند شوی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال رادیو ته غوښتا د پاکستان پوځ ویاند ویلی دی په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه به د هیواد ملکی حکومت کوي. په دې اړه باندې د نور تفصیل لپاره د مشال رادیو خبريال ریاض موساخیل ما سره د ټلیفون په کرخه دی لاغه تفصیل خلو. ریاض تفصیل رات راکړي.
جی پامیر صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو پرون چې کله بیگا د پاکستانی پوسټ چې کوم د مطبوعاتو څنګ مشر دی میجر جنرل آصف سلیم باجوا هغه نه کله دا تاسو شو چې د شمالي وزیرستان اپریشن په حواله سره د پوسټ موقف ته نو په دغه وخت باندې د وینا وا چې دا فیصله مونږ شپه بشپنه شو کولې او د اپریشن په حواله سره به هر قسمه فیصله هغه سیاسي مشروالي کوي او دا هغه وروسته بیا کتی شي چې څه کول غواړي او څنګه کیږي. دغه شانته دا هم وینا وا چې مونږ د ډېرې وګدی مدیر اساسه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخو لګیو او ډېر قربانې مور کړی دي او څومره چې هم داسې قسمه د پوزي اپریشنونو یا د کاروي فیصله راځي نو هغه د سیاسي مشورواله لخوا راځي.
ها میجر جنرال عاصم باجوا د ملالی یوسفزی د صحت پاړه څو ویل
د هغه په والي سره د نوو چې هغه صحت څنګه نو هغه اوس په خکه کې دوه دی او د هغه د درملنې د خصمانه لپاره د ډاکټرانو یو پینل لګیا دی هغه د هغه ګوري او کمی خبرې چې کې دی چې ګنې دا به بارته اوري کیږي نو کو ډاکټرانو مشوره راکړم دا به بهر ته لګیل شي خو تر اوسه پورې چې کم پیشرفت شوی دی هغه ډیر خدي او د دې سره سره هغه چې کم دی نو ملالی یوسفزی د لاس کولهم حرکت ورکړي دی دا یو خج اړخ ته وړاندیز روان دی په دغه علاج کې د دې سره سره غیدا هم وی چې لا تر اوسه پورې هغه په مصنوعي سا یا په وینټیلیټر باندې هغه لا اچول شوې ده او دی نه غواړي چې ګنې صدا سي خطر را مخه ته شي چې د هغه نه وینټیلیټر لر کې نن به سحر هغه ویلو چې فیصله کیږي چې آیا دا به تر کم وخت پورې په دغه مصنوعي سا باندې ساتلی شي او دا د چ ورسره ورسره کم د نشي هغه دوايان دي ته ورکول چې ګنې دې ته څه تکلیف نه رسی نو هغه نشي په دوايان کې هم تر ساده کمې راوستي شوې دي.
سم ده ډېر مننه ریاض خیل د مشال رادیو خبريال سره د ټلیفون په کرخو او تاسو څنګه واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو خبره کیږي نو د پښتنو پر سیمه خو لمودي راهسي جګړه روانه ده ناکراری ده خو دغه ناکراری او جګړه پر وړاندې د سولې لپاره هم یو فعال مبارزه او حل ځلې روان دي خو د حل ځلې هڅه جوت نه دي چې څنګه پکاروا. کارپوهان وایي تر کالونو د جګړې پر مفکورې په عربونو ډالر ریالونه او پاونډونه لګیدلې دي خو پر سولې خرچانه ده شوې. د دوی په خبره کې څه هم د سولې فعالین د ژوند لګواخ سره مخامخ دي خو قرباني ورکولو ته تیار دي. په دې اړه د شاهین بنیر رپورت اورو.
د پښتنو په سیمه د اوږدې جنگ جګړې او بخرارې سره څنګه په څنګه د امن او سولې لپاره یو فعال او سرګنده مبارزه هم دوام لري. خودی تحریک په میډیا او د پاکستان او افغانستان په سیاسي او سماجی منظر هغه توجه نه ترلاسه کړې کوم چې پکار ده. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وایي د پښتنو د امن تحریک د درو غټو ننګونو سره مخ دی. وړومبې دا چې د امن جرګو او ټولنو غړي د وسلوالو او ریاستي ادارو دواړو لخوا د ژوند خطر سره مخ دي. بل دا چې د جنگ د مفکورې د ود لپاره په کلونو د خلکو په ذهنونو کار شوی دی او دریم دا چې د امن د ود لپاره د امن د انفراستراکچر یا ډانچې په جوړولو خرص پکار دی چې نه کیږي نو موړې زیاتوي.
هغه په بنیادی توګه ومغه دی چې کومګ وایو چې دومره ډیر وسایل چې هغه په مختلفو شکلونو کې استعمال کړی شي او انفراستراکچر جوړ کړی شي څنګه چې د جنگ د مفکوري انفراستراکچر جوړ کړی شوی دی او په هغې په اربونو ډالره په اربونو پاؤنډونه په اربونو ریالونه لګېدلي دي. دغه شان دغه اربونه ریالونه نه اربونه پاؤنډونه نه اربونه ډالر نه خو د دې د امن د انفراستراکچر جوړولو دپاره خو کم از کم دومره وسایل پکار دي چې ایمان دغه انفراستراکچر اوچلی دی شي چې د بجلی بل خلک ورکولی شي چې یو اخبار خلک وستی شي چې یو سیمینار کولی شي یو مشاعره کولی شي یو کنسرت کولی شي.
په کال 2009 کې په پېښور کې امن خوخو خلکو د امن تحریک په نوم یو مبارزه پیل کړه. په دې مبارزه کې د سیاسي ګوندونو غړو د پوهنتونونو استادانو او زده کوونکو وکیلانو او لیکوالانو برخه اخیسته. دوی د امن پرمختیا او ډیموکراسۍ د ودې لپاره په ریاستي پالیسو کې د بدلون غوښتنه کوله. خو د دې تحریک مشر ادریس کمال وایي په دغه لار کې د ډیرو ملګرو قرباني ورکړې ده.
یو چې کوم قوتونه فرد موږ مکملي خو مته په حل لا سره مضبوط دي هغه د ټوپک نوارې د سره ماچو دغه پورې بیا میډیا هم دغه په کنټرول کې ده لکه موږ ته پکې ډېر کم اړخ ملاوي چې خپلې خبرې وکړو. بعضې وخت کې پښتنو کې خپل هم یووالی نشته د هغه کمزوریانې هم دي او دین علاوه نور چې کوم چیلنج مې خاص کر د دمکیانو یا د عمل هم جاری دی چې کوم خلک دا کار کوي زمونږ ملګری زرتی فریده بیا فریده بیا اوس ملالۍ یا داسې نور خلک چې کوم دن هغه دی فیزونو ښکار شو چې چا به کلم کله خبرې کول اظهار به کول هغه ترهګري د مخنیولو کوشش به کولو.
کارپوهان وایي د باچا خان د خدایي خدمتګاری د تحریک نه راواخله تر اوسه ګڼ شمېر پښتنو امن خوخو په سیمه کې د امن پرمختیا ډیموکراسۍ او سماجي بدلون لپاره اواز اوچت کړی دی خو دغه اواز د پیاوړي کولو لپاره په قامي او نړیواله کچه پوره کار نه دی شوی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته غوږیست. د خیبر پختونخوا سوات په منګوره کې قامی جرګې او نیک پخیل امن جرګې په ملالی یوسفزی او نورو ماشومانو د حملو پر ضد شدید احتجاج کړی دی او مظاهرې کړي دي. دوی وسلوال غندلی دي چې ولې پر وړو ماشومانو حمله کړې ده. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتي چې په رښتینې معنا د په سوات کې سوله پر حال کړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات منګوره کې سوات قامی جرګې او نیکخیل امن جرګې جدا جدا په ملالا یوسفزی او نورو ماشومانو بیت کوونکو سخت ټکو کې غندنه کړې ده. سوات قامی جرګې یو شمیر غړو او عامو خلکو په نشاط چوک منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه. د وسلوالو څخه د کرکې په تور نالې الګولې. په دغه مقاله د سوات قامی جرګې ویان خورشید کاکا جی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په وطن کې امن غواړي او د اولس تحفظ غوښتنه کوي.
سوات قومي جرګه په دې ډېره غمجنه ده لکه او د چارواکو نه دا مطالبه کوي د ملالی یوسفزی د شازیه بیبي د کائنات بیبي ته چې کوم حملهور دي په دوی باندې کدا دي کدا لا جاهد خان دي دا دی ونی وشي دي ته د خپل سزاګانې ورکړې شي لکه او د سوات خلکو ته دی دایمي امن ورکړي.
بلخوا سوات پریس کلب کې د تحصیلي کبل نپکخیل امن جرګې مشرانو خبريالانو ته وویل چې وسلوالو اوس په بيوسه ماشومانو بریدونه شروع کړي دي چې دغه د کرکې وړ دي. اوس اولس راويخ شوی دي او دغه لاسونه به کته کوي. په دغه مقاله جرګې ویان پیروشا مشال ریډیو ته وویل
نه خو زمونږ د پښتو کلچر دی نه دا د مسلمانۍ شان دی نه دا د پښتون پېښه ده او خلک چې چپ دروسه پورې و زم چې خلکو چپ مات کړي دي او ټول خلک شي او خلک دې ته وایي چې دا د شتګر هر ځای کې چې نو د بیخوند سړی دی د بیکار دی او د پزنانه من لا چت کې د لاس سید از ما کور تر اوسه اوس پیسې د لاس ماتو.
د سوات قامی جرګې یو شمیر غړو منګوره خار نشاط چوک نه تر مین بازار نیو روډ او بیا سوراب خان چوک پورې یون وکړو. لاسونو کې چاټونه راغستی او د ترهګرۍ په ضد یې نارې لګولې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون یو مقاله خبره کړې ده چې په سرلیک کې پوښتنه شوې آیا پر ملالی یوسفزی حمله به د پاکستان ولس ته ترهګرۍ ضد جګړې لپاره یو موټی کړي او کنه. پر همدې موضوع د لیکل شوې مقالې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
په اداره کې راغلي دي چې په منګوره کې په 14 کلنه ملالی یوسفزی تر بریدو وروسته ټول قام ته صدمه رسیدلې. ملالی د طالبانو د نظری خلاف د میرمنو د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کولې. د ورته پیښې خلاف د پاکستان مدني ټولنې کوڅو ته په احتجاج راوتې دي او غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد دننه د طالبانو لخوا د خپور کړی شوي تشدد او سختغرضۍ خلاف ګامونه پورته کړي. د اکتوبر په 11مه د پاکستان پوځي مشرتابه له حکومت سره په ګډه د ملالا یوسفزۍ پر ضد د شوې حملې خلاف د یووالي څرګندونه وکړه. پوز اعلان وکړو چې دوی د ترګری لمن زوړلو لپاره هر قسم قربانی ورکولو ته چمتو دي. د دې غونډې مشري د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری کوله. نوموړي تمه څرګنده کړه چې د پاکستان پوز ملک ته د ورپېښو چیلنجونو د مقابلې لپاره چمتو دي. یو وار بیا د غونډې ګډونوالو د ترګری ضد د جګړې کولو هوډ څرګند کړو. په اداره کې راغلی دی چې د پوز مشر اشفاق پولیسخانی ویلي وو چې پاکستانی اولس د ترګری ضد یوې حقیقي جګړې سره مخامخ دی چې پاکستان به یې پخپله کوي. اداره کې راغلی دی ضرورت اوس د دې خبرې دی چې د اشفاق پولیسخانی ورته موقف ملاتړ وکړی شي، ځکه چې په دې وروستیو کې د پاکستان له بهرنیو چارو پالیسۍ داسې ښکارېده چې اسلام آباد نور د ترګری ضد جګړه کې دلچسپي نه اخلي. د پوز لخوا ورته رویه په 2009 کال کې هم هغه مهال مخې ته راغله کله چې طالبانو یوه جینۍ د جنسی اړیکو درلودلو په تور په دورو وهله. لدې وروسته د پاکستان ولسمشر د پیخې د پلټنو حکم ورکړو او چیف جسټس هم د پیخې نوټس واخیستو او اخر کار د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد عملیات وکړل. همداراز اوس مهال د پاکستان سنی مذهبي ګوندونه د ملالا یوسفزۍ پیخه په افغانستان کې د امریکا له مداخلت او د اسلام سپکاوي له فلم سره تړي. د 2009 کال په شان سنی مذهبي عالمانو په ډاګه د طالبانو په ضد د مزاحمت او ماتې ورکولو غا کړې، خو بیا هم ځینې د یری یا له طالبانو سره د څه قسمه تړون له وجې زړه نازړه دي. د اکسپرس ټریبیون ادارې په اخره کې راغلي دي په داسې حال کې چې یو شمېر مشکلات دي، راځي چې په دې امید شو چې د ترګری ضد جنگ د پاکستان خپل دی، نو باید چې په خپل یې وکړي، ځکه چې لدی پرته بل لار هم نشته.
اسرار العالم عموماً د رپورټ موریدا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي تر 2014 زیږیز کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو نړیوالو ادارو منفي رپورټونه په دې هیواد کې پر پانګونې منفي اغیز کوي او کړی هم دی. په عین حال کې په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې ځینې دفترونه وایي له دې ډول رپورټونو سره په کابل کې د جایدادونو او کورونو کاروبار هم زیانمن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې ورو.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د بحران نړیوالې ډلې او د جرمني استخباراتو لخوا د خپره شویو راپورونو په شان د افغانستان د وضعیت په اړه منفي وړاندوینې د دې سبب کېږي چې ځینې پانګوال له افغانستان څخه خپلې پانګې وباسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل دا راپورونه چې ګواکې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان نظام سقوط وکړي د سوداګرو او پانګوالو په کار منفي اغیز کوي.
دا په افغانستان کې په خارجي او داخلي سرمایه‌ګذاري باندې منفي تاثیر کوي او هغه ته تشویش زیاتوي او هغه کوشش کوي چې خپله سرمایه د افغانستان نه وباسي، ځکه چې په دغه راپور کې په مطلق ډول ویل شوي دي چې حکومت به سقوط وکړي. وخت چې حکومت سقوط کوي قانوني خلا راځي او بالاخره بېقانوني جوړېږي، سرمایه‌ګذار ته په مالي لحاظ باندې خطر متوجه کیږي. دوی کوشش کوي چې خپله سرمایه د افغانستان څخه وباسي او یو امن منطقې ته ویشي. نو بلان زمونږ د نظر نه د اتاق تجارت د نظر نه دغه راپورونو خورېدل د افغانستان په سرمایه‌ګذاري نظام باندې خپله په سرمایه‌ګذاري او صنعت باندې په تجارت باندې منفي تاثیر کوي.
په دې وروستیو کې د بحران نړیوالې ډلې او المان د استخباراتو ادارې یو رپورټ خپور کړی چې په هغه کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب ښودلی شوی او پکې راغلی چې ښایي افغان حکومت سقوط وکړي. له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت د خرابېدو اټکلونو له مخکې په کابل کې په ځینو کاروبارونو ناوړه اغېز کړی. د کابل ښار د مکروریانو په سیمه کې د کورونو او جایدادونو یو کاروباري وایي څو میاشتې کېږي چې دفتر ته څوک د کور او جایداد د اخیستلو لپاره نه دي ورغلي. د نوي افغان پامیر د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو مسؤول احمد فردین وویل
زما نوم فردین دی. له درې میاشتو راهیسې چې په هیواد کې د بهرنیانو د وتلو خبرې پیل شوي، هیڅوک جرات نه کوي چې کور موټر او یازمکه واخلي. ټول په همدې فکر کې دي چې له 2014 کال وروسته به څه کېږي. زما پلار وایي چې بهرنیان له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې دي او له دې وروسته هم نه وځي.
خارجیات د افغانستان
د افغانستان حکومت د بحران نړیوال نړیواله ادارې راپور په کلکه رد کړی او دا یې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات بللي. د جمهوري ریاست چارواکو په دې راپور سخته غوسه وښودله او ویل د امریکا متحده ایالات د دارنګ راپورونو له لارې غواړي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو د دوی په خوښه پوځي تړون ورسره لاسلیک کړي. خو بلخوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په هکله اندېښمن دي. د کابل ښار څو تنو اوسېدونکو په دې اړه وویل:
زما نوم محمد انس ده، زه هم په همدغه نظر یم چې دا به سقوط په دې به سقوط کوي چې څلوېښت ملکه راغلي دي کومې وعدې چې د افغانستان له حکومت سره کړې وې چې موږ به د افغانستان ملي اردو پیاوړی کوو، هغه کار یې موږ سره ونه کړ.
زما نوم نوراغات یاره دي. ما په نظر د افغانستان د حکومت جوړېدل بېخي ناممکنه خبر ده. ایله دې دا داسې بې اتفاقي زیاته ده.
هغه پروژې او انجوګانې چې اوس په افغانستان کې دي، که دا هم په 2014 میلادي کال کې له افغانستان نه ووځي، نو معلومه خبره ده چې د افغانستان اقتصاد به ډېر خراب شي.
خو د افغانستان په اړه په دې وروستیو کې د منفي راپورونو سربېره ځینې مثبتې څرګندونې هم شوې چې ممکن خلکو ته بېرته هیلې ور وبخښي. په دې لړ کې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپلې غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به خپل ماموریت نیمګړی نه پرېږدي.
تر 2014 زیږیز کال وروسته د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه مو د جمیلې ظریف راپورټ اوریده. د افغانستان د خوست ولسونو او قومونو د خوست د میلمستون په ودانۍ کې یوې غونډې په ترڅ کې پر یووالي او اتحاد ټینګار وکړ او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د یو شمیر اساسي او بنسټیزې پروژې پلي کړي. قومي مشرانو په دې غونډه کې د امن په ټینګښت کې له حکومت سره د مرستې چمتووالی هم وښود. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپورټ اورو.
د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو او قومونو مشرانو، دینی عالمانو، د مدني ټولنې غړو او یو شمېر حکومتي مسؤلینو د بې پراخې غونډې په ترڅ کې د ولسونو په یووالي او د امنیت پر ټینګښت ټینګار وکړ او له مرکزي حکومت څخه په دې ولایت کې د یو شمېر اساسي پروژو د اجرا غوښتنه وکړه. قومي مشرانو په خپلو خبرو کې ویل چې هغه بیلابیل قشرونه باید سره یو موټی شي چې هیوادنه احساس لري او د دې ملت پر نجات او ترقی فکر کوي. په دې راټولېدنه کې یو شمېر مشرانو تیاری څرګند کړ چې د خپلو سیمو د امنیت په تحفظ کې به د تل په شان مرسته کوي او چاته به اجازه ورنکړي چې امنیتي ستونزې رامنځته کړي. قومي مشرانو هر یو حاجي رسول محمد خان تنی او حاجي رحمت خان داسي ویل:
یو شی د ملي احساس، ملي وحدت د افغان په نوم باندې چې تقوا ولري، په وطن زړسوی ولري، په ولس زړسوی ولري، او د وطن سره مینه ولري، او د جوب د ډکولو غر نه وي، دا سره یو شی افغانستان به د ستونزو نه راوباسي.
دا د منګون داسې ولسوالي نه ده، هغه په سر تیره ولسوالي ده. مونږ به ټول مړه لکه اوس مې چې ووي، دا به ټول نری نام روي ختی به پوتې وي، ختی به پندوس کوله، یو سر کوله به دفاع کوي.
د یادې غونډې ګډونوالو د ولایتي شورا وکیل زهرا جلال او سوادګل خوستی د یو شمېر مهمو فعالیتونو د اجرا او ځینو اساسي پروژو د اړتیا په تړاو څرګندونې وکړي او له مرکزي حکومت څخه په دې اړه د لازمو همکاریو غوښتنه وکړه.
د مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې مشرانو د بیا رغونې لپاره او سولې لپاره په ولسوالیو کې مرکزو کې افکار جوړونه، د آبادۍ څخه ملاتړ او خپل ځوانانو لپاره سالم نصیحت، د دولت څخه ملاتړ.
د خوست ګردیز د سړک د کار چټکوالی، د نیمکره سړکونو اکمال، د جوړول شویو سړکونو د حفظ مراقبت لپاره، د جاري ترمیماتو او اساسي ترمیماتو لپاره خوست ولایت ته د کافي بودیجې ورکول، د خوست جغرافیایي موقعیت ته په پام، د پلونو او پلچکونو جوړول، د هوایی ډګر د پروژو د مکملو تاسیساتو د کار شروع کول.
خوست والی عبدالجبار نعیمی وویل چې له شک پرته یو شمېر زیربنایي پروژې لکه د اوبو سربندونه، لوی پلونه، هوایی ډګر، د سړکونو رغونه او ساتنه وخت او امکاناتو ته اړتیا لري. د ښاغلي نعیمی په وینا د چارو یو بهیر چې د پروژو ډیزاین او پروپوزل کول دي ترسره شوي، خو دا د اړوندو ادارو او مسؤولو اشخاصو مکلفیت دی چې نوموړی بهیر پسې پایګیري او تعقیب کړي.
مشتله شته دی چې د دې ولایت د بنسټیزو پروژو لپاره کاغذ بندونه دي، کاغذ پلونه دي، کاغذ هوایي ډګر دی، کاغذ نور تسیس دي. دا په کلونو کلونو په اسنادو کې پراته دي چې دا بند جوړېږي. رښتیا بند دی، یو ورځې کار لري، دوه ورځې کار لري. په اسنادو کې پراته دي چې پلانکی پل جوړېږي. یا د پروژې اسناد شته خو لیکن درک نه معلوم. اوس نو د دې ادارو کار څه دی؟ هغه څه چې بودجوي او پروژوي او تشکیلاتی
ستونزې وي، دا باید دوی تلاش وکړي. کتون کې په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر ستونزو او بې اتفاقیو له کبله د خوست قومونه د پرمختیا او امن له لحاظه زیانمن ول. خو په دې وروستیو کې د قومونو په منځ کې د یووالي، امنیت او پرمختګ ځینې ګټور حرکتونه ترسترګو کیږي. نجیب الله روخیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو شرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږ از موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري او دا همداراز موږ ټول خبرونه تاسې په مشال رادیو ټکی کام باندې هم اوریدلی شئ. پر فیسبوک او ټویټر باندې هم زموږ ملګري کېدای شئ او له تازه خبرونو هر غړی خبرېدای شئ. اوس ورځو اسرار العالم مومن ته د دې مهال خبري سرټکو لپاره، ځکه چې په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې.
افغان ولس مشر احمد کرزی د پاکستان مشرتابه ته د ترګری او سرغریزې ضد د ګډې مبارزې کولو بلنه ورکړې. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزستان کې د فوجي اپریشن فیصله به حکومت کوي. د پاکستان حکومت وایي د ملال یوسفزی صحت په ښه کېدو دی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې 7 کسان وژل شوي دي. شام په خپلو فضايي حدودو کې د ترکی د سولو جازونو په الوت بندیز لګولې. د مصر ولسمشر محمد مرسی د مبارک د رژیم لوی څارنوال عبدالمجید محمود ته په خپل دنده د پاتې کېدو اجازه ورکړې. او نتایج شوي ریپورټونه وایي چې د روسیې د شمالي کاپکاز د داغستان په جمهوریت کې پرون د مشکوکو وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي.
خبری سرټکی مو مشال رادیو نو اوریدل. ویاند و اسرار العالم مومند و سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو اداري راخېستې او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو د انګریزي ژبو د ورسپانو ډان دی نیوز او د اردو ژبو د ورسپانو جنگ او اکسپرس په ګډون اکثره ورسپانو خپل اداري د سپریم کورټ لخوا د بلوچستان په صورتحال ورکړی شوی بیان لیکلی دی. دغه آج ورسپانو وایي چې چیف جسټس د مقدمې د اوریدنې په وخت خپل بیان کوي چې بلوچستان کې صوبایي حکومت د صوبې امن او امان او بيدرکه خلکو لړکی په بش پړتوګه ناکام شوی دی او د غرنګ د وفاقي حکومت کردار هم سډیر خنه دی. اداري وایي چې سپریم کورټ حکم ورکړو چې ډیره بوکټینه تلی یو نیم لک خلکو واپس انتظامات ته وکړی شي او دا چې آئین تر ټولو مقدس دی او دې کې د هیڅ قسمه بدلون ضرورت نشته او د دې مخ کې چې بازي امرانو په آئین کې کم ترمیم کړی دی او هغه د خپل غټو د لپاره استعمال کړی دی. د بده مرغه د هغه وخت عدلی هم د هغه پخلی کړی دی خو اوس به داسې نکېږي. اداري وایي چې د سپریم کورټ د داسې ریمارکس وروسته باید چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي. وا خو د بده مرغه پاکستان کې داسې رواج نشته، خو بیا هم د چیف جسټس د دې حکم سره چې د خلکو بې درکه کې د استخباراتي ادارو لاس ښکاری او دا معاملې سی آی ډی ته حواله کړه، د سره به د دغه خلکو کوروالو ته سنسه تسلیمي لوشي. او دغه رنګ مشرک ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې لندیکوتل اوسیدونکو دا دریس خپل کړي دي چې هر ورځ په پرمټو پسونو ساروي د جمرود په مختلفو لارو لندیکوتل ته رسول کیږي او بیا شپه پشپا دغه ساروي افغانستان ته کاچاګ شي. اداریه لیکي چې د دې صورتحال نه صرف د جمرود پولیټیکلی نائب تحصیلدار خبر کړی شوی دی، بلکه هغه خاصدار سوق چې د کاچاک کې ککړ دی هم په ګوت کړی شوی دی، خو تر دې دمه په ضد هیڅ قسمه کاروایی نه کړی شوی. اداري اخره کې لیکي چې پیښور های کورټ افغانستان ته د سارو په کاچاک بندیز لګولیو، خو د خیبر جنسې پولیټیکل چارواکي د عدالت د حکم پابندي نه کوي. نو د پیښور اعلی عدلیه لپاره دی چې د دې نوټس واخلي او چې سوق هم په دې کې ککړ وي د هغه په ضد سخت قانونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبریدونکو اکونومیست مجلې د تحریک انصاف مشر عمران خان په اړه لیکلي دي چې د بدلون وعده کړي وه، خو اوس پاکستان ته تر ټولو لوی ورپېخ ګواښ یعنی د طالبانو خلاف په زغرده خبره نه کوي. جینز انټیلیجنس ریویو ژورنال په خپل رپورت کې بیا لیکي چې په بلوچستان کې خلکو ته د ورپېخو ننګونو یا چیلنجونو نه داسې ښکاري چې هلته کېدای شي بې ثباتي ژر ختمه نشي. بشیر ګواخ د دواړو مقالو له تفسیر سره.
اکانومیست مجلې لیکلی چې د ډرون حملو پر ضد د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له جلسې دو ورځې وروسته طالب وسلوالو پر ملالی یوسفزی برید وکړ. عمران خان په دې ریلی کې د طالبانو پر ضد فعاله د ډرون بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. د مجلې په وینا هغه د طالبانو سره بې له شرطه مذاکرات او روغه جوړه غواړي. په مقاله کې راغلی که څه هم عمران خان پر ملالی برید غندلی، خو پر ټی وی یې یوه مرکه کې وویل چې طالبانو خلاف ځکه بیان نشي ورکولی چې د خپل ګوند د غړو پر ژوند ویریږي. مجله لیکي چې عمران خان په دې وروستیو کې ډیر مشهور شوی او د بدلون سیاست د شوار سره میدان ته د راتلو له وجې یې ډیر مینوال پیدا کړی دي. دغه سره د پاکستان ځینې پخواني سیاستوال هم له نورو ګوندونو څخه رابیل شوي او راغلي دي، خو لیکوال وایي چې اوس خلک دا فکر کوي چې د اسټابلیشمنت لخوا د هغه په ګوند کې راغلي خلک به پاکستان کې څه بدلون راولي. انتخاباتو ته له یو کال څخه کمه موده پاتې ده، خو داسې نه ښکاري چې د عمران خان تحریک انصاف پارټي دي بے حد ډیر ووټونه واخلي. بلخوا د جینز انټلیجنس ریویو جورنال د پاکستان ورځ تر بلې خرابیدونکو حالاتو او بلوچستان په اړه یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې راغلی چې پاکستان بلوچ بلتون پالړلې دهشتګردي ګڼي او وایي چې دوی د ملک د سلامتۍ خلاف دي، خو بلوچان د پاکستاني ځواکونو پر ضد وسلواله مبارزه د قابضو پوځیانو څخه د ځان خلاصولو یو لار بولي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې ناقدینو ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو د ځپلو لپاره هدفي وژنې او د خلکو لا درک کولو طریقې کاروي، خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. د جینز انټلیجنس ریویو تر مخه د پاکستانی پوځي سرچینو ورته ویلي چې د بلوچستان ملکی حکومت واک نه لري او امنیتي ځواکونه د دې صوبې اصلي چارې پر مخ بیایي. د ذرایعو په وینا امنیتي ځواکونه نه غواړي چې د بلوچستان حکومتي چارې له واکه ووځي. په دې رپورټ کې وړاندې راغلی چې نه یوازې فرقیز اختلافات او وژنې، بلکې طالبان او طالبتوب هم د پاکستان د بې ثباته کولو لاملونه دي چې ورسره په بلوچستان کې هم بدامنی او بې ثباتي ده. په رپورټ کې راغلی چې د روسیو کې د پاکستان چیف جسټس د بلوچانو د لادرکه کېدو او بدامنۍ نوټس اخیسته چې تر یو څه هدفې بلوچان خوشاله دي، خو که بلوچستان کې ظلم همداسې دوام ولري نو بلوچان به خپلې وسلوالې جګړې ته همداسې دوام ورکړي. په رپورټ کې راغلی چې د دې ترڅنګ به د بلوچستان په مسلو کې د طالبانایزیشن یا طالبتوب مسله هم همداسې پاتې ووسی او پر بلوچانو، پښتنو او هزاره و ټولو به تاثیر ولري.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غنډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
یو رپورت لرو تر غو ورسته بیا زما کور زما کلی خبرونه. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې پروسپان ډان کې راغلی په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد आवाज باید واوریدل شي او په دې ترڅ کې باید د نجونو د خیر خیګړې لپاره تګلارې جوړې کړل شي. مقاله د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکل شوې ده چې د اکتوبر پر 11 نیټه ولمانځل شو. د مقالې تفصیل د شاهین بونیری په رپورت کې ورو.
ډان ورسپانه لیکي په 11 اکتوبر د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ ونمانځل شو. د دغې نه دوه ورځې وړاندې په ملالی یوسفزی برید وشو. په پاکستان کې د ولس لخوا په دغه پیښه د خپګان او غوسې څرګندونه وشوه. اوښکې تویول او غوسه مهم دي، ولې د کومې خبرې چې ضرورت دی هغه دا دی چې د پاکستان حکومت پوځ او ولس د ترهګرۍ او تشدد اوږدې لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. ورسپانه لیکي دا هم مهمه ده چې ماشومان جنکې په پاکستان کې بیا د پامه اون غورځولی شي. نړۍ بګوري چې پاکستان د جنکو د ستونزو هوارولو ته په خپل کورنۍ سماجی ایجنډا کې لومړیتوب ورکړي. که پاکستان او هندوستان وي او که یا بیا جاپان او چین، باید د جنکو د خیر خیګړې لپاره د ذهنونو او روایتونو سره سره د حکومت په پالیسو او نظام کې بدلون راوستل شي. ډان ورسپانه لیکي د روان کال لپاره د جنکو د ورځې د نمانځلو دوه موخې وي، یوه د ماشومانو جنکو نه مشقت اخیستل او بل د ماشوموالي ودونه. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دا دواړه کارونه د ماشومانو جنکو حقونه د خپل لاندې کوي او د دوی د پرمختګ په لار کې خنډان جوړیږي. ورسپانه په پای کې لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد آواز باید واورېدل شي او په دغه رڼا کې د جنکو د خیر ښېګڼې لپاره پالیسۍ جوړې کړي شي. یوازې په جړا کار نه کیږي، دا د عمل وخت دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال مرکه خبرونه هم نن اوریدای شي، خو وس وخت شوه دی د ونیز خبرونه. زما کور زما کله او زما کور زما کله هغه خبرونه ده چې تاسو موږ هره ونی په یو کلی په چکر باندې بیایو او د هغه زی له دود دستور کلتور ستونزو او سیمایز ژوند له مختلفو حالاتو مو خبرو. نن ورزو د افغانستان د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ ته، دې کلی ته ورزو او هلته مو بیای لزان سر شاهین بونیره او باز محمد عابد.
اوریدونکو د نن په پروګرام کې در سره د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ په اړه معلومات شریکول غواړم. په افغانستان کې د اوږد جنگ او بې‌قرارۍ له کبله د نورو سیمو په شان دا سیمه هم ډېر ځپلې شوې ده او د کلو ډېر خلک یې نورو هیوادونو یا نورو سیمو ته کډه شوې دي. خو بیا هم د دې سیمې خلکو خپل زاړه کلتوري او ټولنیز روایتونه ژوندي ساتلي دي او په ډېر مهنت او کړاو د سیمې په پرمختیا کې خپل خپل برخه کردار لوبي. د سیمې چرته ده، دلته د پښتنو کومې قبیلې ژوند تیری او دوی د کومو ستونزو سره مخ دي؟ د دې پښتنو د جواب موندلو لپاره زموږ همکار باز محمد عابد د سیمې ته ورغلی او هلته د مشرانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي. راځه چې وګورو تاسو کوز
کومر خولزه کوي چې د کونړونو دروازه ده، کوم وخت کې چې د کونړ له داخلي کې د کونړ دروازه ده، خو خصوصا کونړ یو کلی ده چې هغه د سیمه غاړه واقع ده. دا منطقه ټوله د سود د پونړ دی په لاره د کونړ په نامه یادي.
نو دغه کلی چې ته پکې اوسېږي څومره کورونه به وي داسې ستا په نظر باندې؟
دې کلی کې یو سل نوي کوره موجود پراته دي او بعضي بعضي کورونه دي چې کسانې کوز دي او کورونه دلته شته.
کوس چرته؟
په پاکستان کې.
په دې کلی کې داسې سپخوانی ودانې په نظر راځي؟
یو پخوانی برج دی او یو پخوانی دیوال شته چې دا د مغولو د وخت نه پاتې.
نو د دې ساتنه کیږي د دې برج او د دې پخوانی دیوال؟
نه، اوس نه کیږي. خاوره چې د چا په کار شي دغه دیوال نه وړي، خو هغه دیوال ډیر غټ دی.
نو تاسو کلیوالو کله داسې نه دانګیرلې چې د وزارت یا د ریاست اطلاعات او فرهنګ سره دغه درج کې او د حفاظت وشي، دا وساتلې شي؟ تاسو کله داسې وختونه نه کړی؟
زمون په دې کلی کې داسې پخوانی سپینګری بې سواد پاتې دي، هغه د دې شي په دغه معنی نه پوهېږي. او اوسنی یو موږ دلته یو په دې ټولو کلی کې موږ یو معلم لرو سیبا. مخکې پخوا چا تعلیم نه ده کړی او اوسنی تعلیم داسې دی چې دا خلک غریب دي، نو د تعلیم برداشت نه شي کړی. ګنې ښه خالکان په کې شته چې په پاکستان نه د لسم صنف نه راغلي دي، دلته شته دي، خو اوس خختی اچي.
په دې کلی کې د کوم جومات خبره هم کېږي وایي چې ډېر داسې تاریخي قدامت لري؟
او یو جومات په خپله په دې کلی کې موجود دی او یو جومات دلته دی چې دام د اسلامپور ساحه ده. او پخوا د اسلامپور دومدغه ځای پورې آباد و، دا نور پورته وطن ټول شړو، دا قلاګانې اوس شوي دي. مخکې پخوا پکې څوک نه و. دغه لویه برجوره قلا یې اخرنی سرحد دی او موږ چې اوس دغه قلا مخکې ولاړې دا د شیخ پاچا قلا ده چې دا غنې زوی ته پاتې اوسې ده. بس پاچا او شیخ پاچا خپل د اډی سب موریدو او دغه به خپل طریقه ورته ورکړه. نو خپل چوکۍ د اډی سب به شیخ پاچا نیولی و او د دې ځنه به پسې کوډیری کې او سبان خور کې د انګریزانو سره غزاګانی کولی. نو په دې خاطر د دغه زمکه چې دغه د خیوی د ولسوالۍ نه راپورته د کندی چړی پوری د دې پرمانونه به هر یو لکه امیر عبدالله خان او امیر عبدالرحمن خان دواړو بل بل پرمانونه د دې جیدات ورکړل. په دغه باندې چې دوی په سیکوډیری کې او د سبان په خوړ کې باندې غزاګانې کولې او دغه جمعیت د شیخ پاچا د وخت نه چې هغه په خپل لاس جوړ کړی دی او تا په خپله ولیدو دا د هغې وخت نه پاتې دی. او دا د اسلامپور د کلي بر سر مرخاطر ډډې له دای بر سر دی د دې نه بر دی یو د شتلو کلی او بل د کنډۍ کلی په دې منطقه کې دي. دا هم د دوی مربوط او د دوی همسایا او د دوی په کلي کې پراته وو. دې قانون
دغه کلاګانې چې آبادې دي هماغه ستاسو د نیکونو
دا هماغه وخت نه هماغه دیوالونه دي. موږ پکې هېڅ کار نه دی لرلې. ګوتې مو پکې نه دي والي. هغه د نقش چې مینې او دیوالونه مینې دا هماغه تاریخ چې شي نه دي.
دغه جومات به د څو سوه کالو نه آباد وي او اوس په کوم حالت کې دی؟
دا داسې د دوه نیم سوه کالو نه دي پله تاریخ لري او په هماغه خپل پخواني زول ټیپ کې ولاړ پاتې دي.
نو د دې جومات ترمیم لپاره تاسو کله داسې مټې رانغښتي دي د چا نه مرسته غوښتي د موسسو نه د دولت نه کنه؟
ولې نه دلته ډیر خلک راغلل او د دې مدعي وکتل خو موږ دغه کوم شی نه چې تاریخي پکې دي هغه د دې منځه وړي. هغه موږ نه پرېږدو چې د دې ډېر ښه تاریخي شی نه دي چې هغه د لنډر سره د منځه ځي. موږ په دې خاطر باندې نه جوړو. په دغه جمعات کې یو ډېر غټ تیر دی چې ډېر خلک یې هغې کتل راځي او پنځه دانې په هغې کې پایې ولاړې دي د لرګي چې هغه خپل نقشم لري او په دې پایو کې خپلې المارۍ شته دي په زول ټیپ باندې جوړې دي چې یو د نختر نه ده او یو د غوز د بوټي نه جوړه ده ډیره ښه په نقشه باندې.
که دا چیرته په یو موزیم کې وساتلې شي دا ښه خبره نه ده؟
نو دا خبره موږ سره ډیرو خلکو وکړه که چې دا تاسو موږ ته راکوي دا جمعیت به موږ په ډیره جګه سوی باندې جوړ کړو خو موږ ورسره منل نه دي.
ولې نه منئ؟
نو دا یو تاریخي شی دی. نیکونو نه یو تاریخ پاتې دی. نن موږ له پاتې دي سبا کشرانو له پاتې کېږي د هغې نه کشرانو له پاتې کېږي.
د مړي ژوندي په دود دستور راته پاچا صاحب تاسو وغږېږئ.
زموږ د مړي حساب کتاب داسې دی چې یو څوک په حق باندې ورسي نو هغې ته خپل خپلوان او دا د کلي ټول کسان تر درې ورځې پورې د هغې پاتې ګیري اخلي. نو بیا نور د خیرات او د سخاتو حساب د سرمایې پورې دی. هغه د خپلې سرمایې په اندازه باندې هر څه کوي.
ودونه څنګه سرته رسېږي؟
ودونه هم په همدغه ترتیب خپل خپلوان او کلي ټول راټولېږي. مالونه الالي پخلی کېږي. اول ډوډۍ خوري او بیا بعد د هغې د ډولۍ حساب کتاب برابروي.
قدرت وای پاشا صاحب چې ستاسو په کلی کې وسوم د جرګو هغه دود ژوند دی چې د کلیوالي پریکړې پکې وشي او بیا هغه پریکړو ته خلک په احترام قائل وي وای مني.
او زمونږ زیاتې فیصلې په دو په جرګو باندې او په سپینګیرو او په مشرانو باندې خلاصېږي. نو اوس پورې د کوم سپینګیري فیصله نه ده ماته شوې ځکه چې ډېره د حق او دغه فیصله کوي. ډېر ډېر زیاتې فیصلې موږ له د حکومت نه او د څارنوالۍ نه راوځي. د قضا نه اوس دستي دپاره موږ سره د قضا یو فیصله دغه ده چې دا فیصله تاسو وکړي. پرون کسان تعین کړي دي چې هغه هم د دې کلي ده چې هغې کې زه په خپله نه به داسې فکر کوم چې انجینر صاحب هم پکې ده چې د هغه خلکو نه ما څه واورېدل.
پخوا به دې دغلته په دې حجرو کې د ستار منګي مجلسونه لیدلي وو او اوس شته که نه شته؟
نو دا خو اوس هم شته دی او پخوا لږ زیات و او اوس لږ کمبوتي کړی دی. ګنې دغه نشته. هغه دا شی اوس هم شته ستار او منګي او دا د حجرو کې یو ساتیری کېږي.
دا ساتیری په کوم موقع باندې کېږي؟ داسې په خوشحالۍ په موقع باندې او کنه کله کله یاران دوستان اسې راټولېږي؟
زیات د خوشحالۍ نه یاران دوستان راټولېږي. دا دغې زیات دی او د خوشحالۍ خو داسې چاغې کې خو خامخایي موږ ژوندی ساتلی دی. دا دود دستور زموږ نه ورکېږي سر
که دا راته وایي پاچا صاحب چې تاسو خو د دې کونړ په سیند باندې دا کلی آباد دی که نه؟ دلته به ګودرونه پخوا به مو اوس شته ګودرونه؟
هغه ګودرونه هم زموږ شته. هغه د خصو او د ځنګل او د دې ځایونو تګ اوس هم زموږ شته دی. هغه دستور زموږ نه دی دغه شو دی.
پاچا صاحب نړیوالې موسسې دي چې د کلو د پراختیا لپاره کار کوي. تاسو ته څه کړي که نه؟
موږ ته موسسو ډېر کار کړی دی چې هم د پلچکونو هم د زراعت موسسې دلته راغلي دي هم د ډاکټرانو موسسې دلته راغلي دي هم د آبادۍ موسسې دلته راغلي چې ډېرو ډېرو خلکو لوی کورونه آباد کړل هم د برق سیستم هم دلته درې ځای روان دی. په یوازې د خیوې د ولسوالۍ نه بر په دې درې کلو کې چې اول په بچایي قلعه کې برق جوړ شوی دی اوس دستی د اسلام پور په برق باندې کار شروع دی او دغه برقونړي ورونه چې راغلي د دوی په برق باندې هم کار شروع دی. خو موږ د موسسو نه دا خواهش کوو چې زمونږ لکان ټول بې تعلیمه پاتې دي، موږ لکه د دې کارونو په ځای د کورسونو او د سکول غمو کې دا موږ له بهتره ده.
خپل نوم واخلئ او بیا د خیوې په عمومي تعلیمي وضعیت راته وغږیږئ چې دلته به څومره تعلیمي موسسې فعالې وي.
شفیع الله تاند د افغانستان په کچه باندې دغه یو لویه ستونزه ده. پوهنې وزارت لخوا نه ودانۍ خال خال جوړې شوې دي او ځینې چارواکي په ولایتونو کې او رئیسان لاپې وي، خو که عملا وګورو نو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي. یوازې په ودانیو باندې اتفاق شوی ده، مالیم ورته نشته دی، قلم ورته نشته دی، چونکې دا په دې خاطر وایم چې په نصاب کې دا راغلي دي چې زده کړې به تر لیسانسه مفت وي او فری به وي په اصطلاح، خو هغسې نه دي. که استادان شته هم نو مسلکي نه دي. بله دا چې د امتحانونو په ورځو شپو کې استادان د نورو چارواکو په څیر باندې دوی هم رشوت او بډو ته مخه کړې ده. شاګردان دغه ستونزو نه ووځي تر دولسم زده کړې وکړي، لیسانسه شي، خو بیا هم ژوندۍ بېلګې زه لرم د هلکانو چې هغوی هماغه خښتې چلوي، هغه ټاټکې چلوي، مزدوري کوي، خواري کوي، ولې چې دوی واسطه نه لري، پیسې نه لري او دغه معیار ورته برابر نه دی. بله د شاګردانو عمومي ستونزه هغه دا ده چې د استادانو نه مسلکي توب نه جاړي، د ودانۍ کې د کیناستو نه ځای نه جاړي، همداراز د خپلو نه امکاناتو نه جاړي. دا عمومي ستونزې دي. دلته نشته شخصي کورسونه او سنټرونه نشته، خو اړ دي چې جلال آباد ښار ته لاړ شي. خیوې مرکز کې هم نشته، یو نیم شته، خو هغه هم داسې چون یو قسم د بزنس شکل اختیار کړی دی، نور داسې مسلکي کورسونه او سنټرونه نشته. په اصطلاح اکسټرا زده کړو دپاره جلال آباد ته مخه کوي.
ته شاجان خپل نوم واخله او بیا راته ووایه چې چېرته په زده کړو باندې بوخت دي.
نوم مې زاهد الله جان ارمانی دی، د بډیالۍ پلیسه کې مطالمی ما بلسم ټولګي.
ته چې اغلته مطالمی ستاسو نصابی درسونه چې دي کنه، اول راته دا ووایه چې په کومه ژبه کې دي؟
هغه په پښتو ژبه کې دي، ښه ژبه کې دي. بس انشاءالله درسونه ښه دي، خو موږ داسې کار کوو چې په اوړي کې ځو کابل ته، هلته خپله مزدوري کې او خښتې اچو، دلته جمی را شو، بس سب مکتب ته ځو، بس یا خپل کوشش کوو زده کړه کوم.
نو هغه درې میاشتې چې ستاسو رخصت وي په خښتو اچول یې تېروي، ولې دلته په خپل کلي کې تاسو داسې د روزګار موقع نه پیدا کیږي؟
نه پیدا کیږي، بس موږ د ټول خپل کانځینو.
تاسو کله داسې ځان سره فکر کړی دی چې ستاسو عمر د خښتو اچولو نه دی؟
بالکل ځان سره فکر کړی چې داسې زمونږ د کار روزګار څوک شته نه چې کار وکړي، موږ چې ونکړو نو بیا څوک کوي دا.
تاسو خپل نوم واخلی او بیا راته ووایئ چې په کوم مکتب کې زده کړې کوي او زده کړې دې څنګه دي، استادانو نه رضایت لري که نه؟
زما نوم عبدالرشید دی او د بډایرۍ عالي لیسې زده کوونکی. استادان ناراضي مو سات سات موږ ته درس راکوي، مقصد ښه درس راکوي، خو زمونږ مکتب چې دی وران دی، اوس خیمو کې کسان ډېر دي، نشو کولی چې سم درس ویو. زمونږ مکتب چې هلته بل سی لیسه وه، هغه بمبار شو، وران شو، اوس دلته بل خیمې کې درس ویو.
دا ولې بمبار شو؟
طالبان راغله په دې مکتب کې، امریکایان راغلي چې هغه مکتب بمبار کړه، خراب یې کړه، اوس د هغې د خاطره موږ په خیمو کې مکتب ویو او ډېر ستونزې لرو، نوې ودانۍ نشته. اوس موږ د جدا لیسه کې بس موږ څنګ په څنګ خیمې دي، موږ نشو کولی چې د هغې د خاطره هغې نور سمپان هم ځواک کوي، موږ سم نشو کولی چې درس مکتب لیسه جوړه کی.
انجینر صاحب کتا سره تا د دغه کلی د سلامپور چې دی د پښون ځواک باندې وغږیږي، دلته د خلکو ژوند په سشي باندې ولاړ دی.
زما نوم عبدالواحد دی، پله د سلامپور د باشنده، دلته زراعتي ځمکې نه لري او کم زراعتي ځمکې چې دلته کمې دي، هغه ځمکې زموږ کونړو ورونو اخیستې دي. اکثره خلک دلته په دې کوز طرف کې به تاسو راغلي یاستئ، په سړک په سر ټیپر او دا ګازرې او شیان به لیدلي، دا دلته ځمکې کري او دلته بازار ته وکاږي او زیات د جلال آباد ښار نه راوړي، په دې لین خرڅوي. او اوس چې دا کم زراعتي ځمکه دلته ښکاري، دا یو دښته وه او دا دغه نوی نیر چې دلته تیر شوی د مرواري کانال چې کوم تیر شوی، د دې نه اوبه اخلي او دا علاقه اوس ته دغه کانال په واسطه باندې دلته سرسبزه ده.
خلک مالداری لري یعنی غوا میخې دا ساتي؟
مالداری د خلکو شته خو ډېره کمه، ځکه دلته اقتصاد ضعیف دی. مالدار چې مالداری کوي نو هغه یو کس دوه کسه غواړي چې هغه مالداری وکړي، د هغې پسې دا خلک ډېر غریبان دي او ځې خپل کار روزګار پسې. هغه په همدې خاطر لکه مخکې چې تا ته وویل چې دوی د خښتو کاروبار کوي، هغوی خلکو همدا دی، د پېښور نه همدا پیشه ده، دلته کابل ته چې په اوړي کې او په ژمي کې راځي سرخو دی یا پېښور کې.
انجینر صاحب که دغه سلامپور په صحی وضعیت باندې لګه رڼا واچوي، کلینیکونه نشته نشته دلته چې څوک بیمار شي جلال آباد ته وړی پېښور ته وړی، او که نه په همدغه ستاسو په کلي کې دغه مشکل حل کیږي؟
په عمومي وضع باندې د صحی په اخلاق زموږ مشکلات زیات دي، ځکه د دولت په سطح کې اونیس وک د وزارت په سطح اته شایعات دي او عملي کېږي نه. فعلاً په دغه قریه کې موږ یو کلینیک لرو ناچیز، هغه هم یو شخصي چې یو کس خپل آبادي کړې ده، دغه روزمره هغه معمولي مریضان هغې تداوي کوی شي، نور د دې نه جالبات ښار ته ځي، او په ښار کې هم په عمومي سطحه باندې د صحت سره مشکل لرو، د صحت په اقله باندې، ځکه زموږ اکثره تداوي او مریضان موږ پېښور ته وړو، او دلته هغه څه چې لازم دي هغه نشته. صحیح ده، ښه ډاکتران لرو خو په مقابل کې وسایل نه لرو، د وسایلو مشکلات دي. دلته د معایناتو دي، سیټ اسکان دي، ایم آر آی ده، دا مختلف شیان دي، د وینو ټیسټونه دي چې اکثره مریضان وینه حتی زموږ کراچۍ ته ځي، او بیا هغې ځنې نتیجه راځي نو مریض خو هڅه موږ لاسه ورکړی. او خصوصا اوس په دې ولسوالۍ کې موږ یو کلینیک لرو دولس بستره، په ولسوالۍ کې زموږ په قریه کې موږ کلینیک نه لرو.
د یو ځوان سره ناست یم چې دی به موږ ته د کوسکونړ یا خیوې ولسوالۍ په عمومي ادبي وضعیت باندې خبره کوي چې دلته فرهنګي ټولنې شته کوي، دوی سوه غونډې کوي، د غونډو شیوای څنګه او فرهنګي رجحانات دلته څنګه دي؟ مهرباني اول به تاسې خپل نوم ولې؟
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی، د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. که موږ او تاسې لږ وړاندې نظر وکړو د خیوې د ادبي بهیر ته، نو چې کله روسان دي ځینې وتل، یوه ټولنه هم دلته موجوده وه د کل بابا په نامه باندې، هغه وخت کې خلکو به پدې کې برخه اخیستله، دلته میاشتنۍ ناسته پکې کېدله. خو کله چې دغه د انقلاب دوره رامنځته کیږي او دلته یو څه حالات خرابېږي، نو دغه ناستې دغه ټولنه هر څه خراب شو، د خاورې سره خاورې شو، د خلکو دغه هلې ځلې. خو څه خلک لاړل کته پېښور ته مهاجرت یې وکړ، کوم لیکوالان یا شاعران چې هغه څه دلته پاتې شو، خو نیمګړی شو، د دې حالات نیمګړی شو. خو بیا چې کله روسان وتل او بیرته خلک خپل ملک ته راغله، نو دغه ټولنې به سره را ژوندۍ کړله، او کیناستل سره دې ته کار وکړو، او دې ته ډېره ښه وده ورکړله. خو بیا کله چې د کاري سیب دوران راغی، نو دې ټولنې او دې بهیر نور هم څه پراختیا وموندله، او لکه تقریبا دغه شپږو کالو کې یا اتو کالو کې دومره تیزه منډه وواله چې د شلو کالو مزل په دې په ډېر لنډ وخت کې ووهه. او ما غیلته چې دلته اوس د توکل بابا تر څنګ نورې ټولنې ادبي ټولنې جوړې شوې دي، چې هغه په خپل سیمه کې په خپل کلي کې سره کینی، او ادیبان او لیکوالان او شاعران سره کینی، او هغه دغه ادب پالي.
تاسو د توکل بابا په نوم د ټولنې خبره کوي، دغه توکل بابا سوګو؟
دا توکل بابا یو ولسی شاعر از منصب د دې یو کتاب چاپ کړی، د هغې غزلې راغستې دي، د هغه شعرونه یې راغستی دي، د ده په نامه یو مجلم هم د ډېر وخت نه چاپ کیږي چې هغه مشري چې دا صداقت صاحب کوي، سیدیله صداقت د دې ټولنې مشري هم هغه کوي، او نور لیکوالان نور شاعران د دې تر څنګ دي سره دي. خو دا شاعر و، دا ولسي شاعر و،
او هنرمندانو دا وخت سره د ده شعرونه ویلي
و، د ده شعرونه هنرمندانو ویلي. سید عالم استاد د شعر ویلی دی، منور استاد د شعر ویلی دی، د ده یو مشهوره سندره ده، بس یو سندره ده چې بابو جان له دی وړمه.
دغه سیمی داسې مشهوري فرهنګي سیرې چې که پخوا تېرې شوې یا اوس موجودې وي، د لږې نامې راته واخله.
خیوې د ولسوالۍ مشهورې سیرې شته دی، چې هغه یو چې موږ یاد کړو توکل بابا دی. په اوسني حالاتو کې ژوندي شخصیتونه شته دی چې خوشحال تسل صاحب، د هغه والد صاحب، او بل سید محی الدین هاشمي چې په ادب برخه کې ډېر زیات کار کړی دی، ډاکټر صاحب سیدالله صداقت هم په دې برخه کې ډېر کار کړی دی، ادبي برخه کې نورم دسی شخصیتونه شته دي.
او ته په کیسه شي
یاره زه خو د دې لارې یو ډیر کوچنی او ډیر یو وړوکی لاروی ما او کوشش کوم انشاء الله چې په دې برخه کې ډیر کار وکړو.
اوریدونکو د خیوی سیمې د اوسیدونکو سره د باز محمد عابد خبرې تاسو واورېدې. د خبرو نه معلومېده چې د دې سیمې ځوانان جنگ جګړو ستړي کړي دي او غواړي چې د خپل هیواد په امن او قراري کې خپل کردار هم ادا کړي او د علم په رڼاګانو د خپل چاپېرچل تیرې روښانه کړي. هم د دې سره خپل قربا شاهین بنیرې له اجازه ورکې د خدای په امان.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو
د مشال مرکا
په اته ویش منټه کم سلورو بجو
پښتانه پنړی کی
په اته ویش منټه کم پینزو بجو
سړی سندرې
پپاو کم پینزو بجو